السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جون 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1100 ته رسېدلې ده د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د 1400 په 356 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی او د تیونس حکومت په هیواد کې د هغه 80 جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1100 ته رسېدلې ده د مشال لیډو خبریال وایي سن صبح کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر سرحده کمه شوې بیا هم پرون 1400 کسانو سا ورکړې ده بلخوا په عیدي مردخانه کې د مړو شمېره ډېره شوې او پرون نور ناپېژندل شوي 500 مړي خاورو ته وسپارل شو د سن صبح د صحت محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي او مختلفو هسپتالونو کې درملنه روانه ده د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي په دې ترڅ کې پرون په پېښور کې احتجاجي مظاهره وشوه چې د صوبې د اسمبلی ځینې غړو پکې برخه واخیسته د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال لیډو ته وویل کچېرې مرکزي حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی پوره برخه نه ورکوي نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځي
ماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځه اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده زمونږ کما حصه ده په بجلی په مد کې هغه موږ ته ملاو نه شوه اسلام آباد کې هم احتجاج کوو دلته به هم احتجاج کوو او د وابډه هاوس ګیراو به هم کوو
تیر ورځ وفاقي حکومت ویلي وو چې په ملک کې 15000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي ولې د بجلی ضرورت 21000 میگاواټه ته رسیدلې ده د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د 1400 په 356 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی چارواکي وایي چې د انتخابات به په هغه پولینګ سټېشنونو کېږي چېرته چې څه بدنظمي مخته راغلې وه په دې اړه په پېښور کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان نن مشال لیډو ته وویل
دا خو سال دلی دی الیکشن کمیشن پدی باندې په 5 جولای باندې ری پول کیږي په هغه پر سیشن باندې چې څنګه کې څه سمکنی راغلی وي یا پولینګ بل شو پولینګ ورو کا شو یا چرته آر چې کوم دی هغه ری پول ریکمند کړو هغه به ان شاء الله د جولای په 15 تاریخ باندې دا ری پول کیږي
بلخوا د انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د سیاسي ګوندونو غړیو غوښتنه کړې چې دا انتخابات ته د روجې نه وروسته وکړل شي د باجوړ ایجنسۍ د مامندو تحصیل په ګډ کلي کې 14 یو سیمه ییز بشر سید عارف فوجلی او دوه کسان نور ټپي کړي دي بیګا ماښام شوي د دغه بمی 14 پاړه د برخو لوزو سیمې مشر شاولی خان مامون مشال ریډیو ته وویل
سره کې دوه کسان زخمیان دي هغه هسپتال ته وړي دي یو سیداره پین دی هغه پکې پات شوی دی دا لاخیز کې دي مشر خو سیداره جان دن خو او دا هدف یې مغه خو هغه بچړی دی او زخمي دی هسپتال کې
د باجوړ ایجنسۍ مشران وایي چې لسم مودې راهیسې د دوی په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدفي وجنې زیاتې شوي دي چې له وجې خلک له ویرې او بې یقینۍ سره مخ شوي دي د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړي څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي دا پریکړه د دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی ملګري نه دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د تیونس حکومت په هیواد کې د هغو 80 جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي حکومت دا پریکړه وروسته لاغې کړې چې پرون یو وسلوال د تیونس په یوه سیلاني سیمه کې 9 کسان په ډزو وویشتل او وی وجل د تیونس وزیر اعظم حبیب ایسد تور لګولې دی چې د دغه جماعتونو امامان خلک تشدد ترابلي او د کورنیو چارو وزارت به په یوه اونۍ کې دننه په هیواد کې دغه 80 جماعتونه وتړي د تیونس په ساحلي سیمه کې د ترهګر برید پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په دې برید کې وژل شوي ډېر کسان د اروپایي هیوادونو نه تیونس ته سیل راغلي وو. د شام د حسکی خار په خواوشا کې تېره شپه د شام د پوځ او کورد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انختی شوي دي. په برتانیا کې میشت د بشري حقونو د سار د ادارې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو د جون په 15مه نیټه د حسکی خار په هغه سیمو کې بریدونه کړي چې د حکومت په واک کې وو. دغه خار د حکومتي ځواکونو او کورد جنګیالو ترمنځ ویشل شوی دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې د پیل سره د سیمې نه خواوشا 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقونو د سار اداره وایي چې د جون په 20مه نیټه کورد ځواکونو د دوو ورځو د جګړې نه وروسته د داعش ډلې وسلوال د کوباني خار نه په شا تمبولي دي. د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس د جولای په 15مه نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معامله د ریفرنډم اعلان کړی دی. د دې ریفرنډم په ترڅ کې به د یونان اولس سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به منی. سپراس پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداري ورکړې داسې اقتصادي اصلاحاتو کې چې د زغملو وړ نه دي. یونان ته له نړیوال مالیاتي ادارو د شریکې کرنسۍ یورو کارونکو غړو هیوادونو څخه د هنګامي قرضو ضرورت دی او که چېرې د جون میاشتې تر اخره پورې یونان دغه قرضې وانخستې نو دا هیواد به ونشي کړی چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته پخوانې قرضې ورکړي. که چېرې یونان دغه قرضو په ورکولو کې پاتې راځي نو کیدی شي چې یونان د یورو کرنسۍ کارونکو له هیوادونو یا یورو زون څخه اوزي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار شاهین بونیری اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري. چارواکي وایي په سیند صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1,100 ته رسېدلې ده. د کراچۍ په اړه تفصیل درکوو.
هوا نو حبس ډېر زیات وو. خولې به لکه چې رالې نو بالکل دا شانتې حبس شانتې خولې بار وخت په خولو کې سړی ډوبو. خو نن بهتر دا ده چې هوا چلیږي.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي په مرستو اخیستو کې لا هم مشکلات لري.
پیسې دی لاژي بیا دی څرنګه دنه خاتو شول واسه تماشا راوندو خلته دوکې ورکول دي. خور غریب خلته داسې خلک چې د غیر پینا علاوه هیڅ ګاټلي.
او اونیس پروګرام سروي کې د پاکستان ټلویزیون او ریډیو د هنرمند بشرا فرخ سره خبرې کوو.
پښتو ډرامو لپاره انټو ډرامو لپاره غوښه کوستان نوم باندې یو سلسله وا صحیح کې مونږ بیا پښتو انټو پروګرامونو په کار کولو بیا 74 اینڈ کې چې پاکستان ټلویزیون شروع شو په خبر کې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صبح او په تیره بیا په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1,100 ته رسېدلې ده. خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور اوس کم شوی او د جلوهلو شمېر هم په کمېدو دی. په مړو شوو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان شامل دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
سن کې د تیرې یوې اونۍ نه جاري د ګرمۍ چپکې تر سهه د کمې راغلی دی او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سن د صحت محکمه زیاتوي چې 9,500 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نه وپوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړی شوي نو هغه
زمون مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړی شوي دي چې پکې لاوارثه هم شامل دي او په دې کې مونږ 268 لاوارثه مړي خښ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړه او 13 شپه نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارثه مړي پراته دي.
بل طرف ته د وزیر اعظم په هدایتو د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د صحت وزیر مملکت سایره افزر تارل کراچۍ ته رسیدلې. دوی د جمعې په ورځ د مختلفو هسپتالونو دوره وکړه او هلته یې د متاثره شویو خلکو سره ولیدل. په دې موقع عبدالقادر بلوچ رسنو سره خبرو کې وویل چې د دې پیښې ذمهوارو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي زیاته کړه
صورت میں اپنے آپ کو ابزارو نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں، ذمہ داری سے
په هیڅ یو صورت کې مونږ د خپل ذمہواری نه مخ ناړو او دې لړکې که زمونږ د مرکز سکوتاهي وي نو د هغوی په ضد به هم ګامونه پورته کولی شي او په ضد به یې کاروایی کولی شي او د دې پلټنې به کیږي او د پلټنو وروستو چې څوک هم د دې ذمہوار وختو د هغوی په ضد به کاروایی کولی شي
سیر افزر تارل خپل خبرو کې وی چې د ماحولیاتی بدلون له امله ګرمي زیاته شوې خو بل طرف ته دې دوران په کراچۍ کې ډېر زیات لوډ شیډنګ شوې دی د کوم چې وزیر اعظم نوټس اغستې چې کراچۍ الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري نو ولې بیا بجلی نه پیدا کوي نو د دې لپاره نوموړي د نیپراد وطني ډله د پلټنو لپاره کراچۍ ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم ته خپل رپورٹ ورکړي ندې ترڅنګ تحریک انصاف ګوند نن سین کې د شوی مرګونو پر ضد د صوبایي حکومت خلاف د مقدمه درج کولو اعلان کړی دی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې اړه راځو یو مرکه ته د ګرمۍ له وجې په کراچۍ کې د مړ شوي یو کس له خورۍ سره د جمعې په ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړې دغه کس د خیبر پښتونخوا د بټګرام اوسیدونکی دی خو دا وخت د کراچۍ په لانډې سیمه کې ژوند کوي دی په سر کې د خپل ماما د مړه کېدو کیسه کوي او د کراچۍ د موسم حال هم راکوي
بار درجے کا نا چکر پہ راگ لو نو رارتا سے کے دن مختہ کا نا نو اگے نہ بعد چتمگا ڈاکٹر رائس تو ورتا ڈاکٹر ورتا انجیکشن اور ڈریپنگ ورتا وہ لگو لو وے دادا اس دادا کا تو مسئلہ نہ تھا وہ رارتا ویدو کہ جمع خان سے رہا زے لگے دن دے سر ظاہری رہا کہ چوٹ نہ کرے دا نو دادے گرمائی دی وجہ نہ بولے کہ گرمی ڈیر زیادہ ہوتا ہے نا داغے کی وجہ پتہ من چکر راغ دے نور خر رو رموٹو خر در دے دبا خوراک مرا کر تو بس دادا
خا خا او دے تقریباً سور عمر بہو اندازہ
تقریباً داغا ساٹھ پورے بہو ساٹھ درے میں روزے منتے دادا سے اتوار اتوار رضوا تھا دادا چنتے تھے
ددی نمک کی جیسے بیمار خنو مطلب سے داغا خنو
نہ نہ اس بیمار نو اور گپ شپ پہ لگاؤ خم دے دار منترا در دے دادا کے دبا بالکل اس پریشانی اس تکلیف اور تنو
او کله چې ډیر اپری وو تونو دې به هوش شوه مو کنه دې په هوش کې او هغه وو
نه به هوش شوه کنه بس ڈاکٹر کے متراوی تو دا اگین آباد صرف یو زلا دا شانتے ستر کے کولاو کر دی اور اگین آباد دا اس خبر میں بر انہ دکھ دی پھر انتا کور کی وفات شد نا کسنگا منتا دا اندازہ او لگے دا کنا تیار دا آخرانے زیادہ غد ہے دیا ورطا مندے منتے منگا ڈاکٹر راو اس تو او مشران زمون غوی ته یاره دا اوس دا غد د داخله نه وخت بس دتا کلیم اس دا کوي
ها ها نو دا راته وای چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی تاسو دغه ته اوسېږي په لاندې کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس خو دا پرشي وی درې څلور ورځې نن لکه بهتر دا غد هوا چلیږي کنه مخه هو دا غن نو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بل کته را لې نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کی ہوا چلے گی لگوان تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شان سے کم دے دا نور رزو پا مقابلہ کی
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف هم سړکونو ته راوتی دی دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې د صوبایي حکومت دریس دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي تفصیل له پېښور زلان یوسف زیرا کوي
د جمع پروز مازیګر د پېښور پرس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټوله صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پروز د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته هم تکلیف دی او بار بار مونږ دې ته احتجاج کوو په اسمبلی کې هم قراردادونه پاس کړ د هغې نه باوجود هم
دی اماغ لوڈ شیڈنگ کی ورس تر وزا اضافہ اٹھارہ نہ تر انیس گھنٹوں پورے تر بیس گھنٹوں پورے یو ناانصافی شروع رہا زمونگ صوبے چی کم حق تے حقوق تھی اور زمونگا کما حصہ دا بجلی پمت کے کاغذ مکت ملا شو منگا ہر حادہ پورے بزو اسلام آباد کے ہم احتجاج کہ دل تب ہم احتجاج کہ اور وابڈا ہاؤس گہرا گوم کہ
د صوبائی اسمبلی غړی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وا چې مرکزی حکومت د روژه ماتی او پښمنی په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وادي د اولس سره کړی وي
د افطاری اور سحری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ما سے رشتا باقاعدہ ما سے پروف رشتا اور پرون منگا لاڑو چیف سر ملاو شو آگے تم منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خو دے علاقے کے کینٹ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دن دا جب مشورے چاہے دا کمی ہو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زموں گا کمی ہو کے پی کمی ہو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی رکھے
پام دیوی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړي دي چې له 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شي وي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628 لنډ څپو 2013 15316 15218 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د شمالي وزیرستان بې کورپل شوي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتې ورکول کیدونکې نغدې پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نیټورک نه هم سر ټکوي. دغه کسان زیاتوي په سلګونه د دوی نور ملګري د پیسو ترلاسه کولو نه بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوي. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقي حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانې جوړولې شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بله غټه خبره دا چې 20 پیسې د یو کس نه او بل کس ته دري مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یاره زه درېن سې درته او شاید تین یا چې بیا نورې درته چې نه درته او شاید دا واده تا د سره سیم چې پکې مې نه ایسی بند کول او شوی وي هغه ریکارډ وي سره پیسې دای لږی بیا دای څرنګه دنه خاتو شولې واسطه مشاره اون دو خالته دوکې ورکول دي. خور غریب خالته داس خلک وي چې د غیري پینا علاوه هیڅ ګټلی هغه نه داری په خاتو شي بیا دای سی پتین تین چې چې شګرځي.
اعظم خان وای هر میاشت کې ورته کمې نقدې مرستې ټاکل شوي د سلورو میاشتو کې سونه پاتې شوي او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړي چې دوی ته د خپلو رالیږل شوو پیسې درک نه لګي.
موږ چې کوم تېرې میاشتې کې سینه پرې تلل دغه لمبر ته وس نرو درې مې ورته یي غږې تو بل لمبر ته تللی دي ورته وایي چې اخري درې نسو درته وښیم مزید میشتو ستا هغه نه شي وښولی د موږ سره نه بل زونګ لمبر خلاص کړی هنه دی دغه زیو زونګ لمبر مې چې په دغه باندې متاثر نه پیسې رو درې مې دغه شکایت کې زونګ ولته مې چې بي ام اس سره وکستې نو مې په شش او پنځه شاولي نه پیږي دا پیسې د زونګ طرف ته وایي دا سه پسوینه خلک مو په خپل اولی له ز په خپل هم پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوک چے کڈوالو تا دا زونگ سیم پا ذریعہ موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ 15 کسان دغا شکایت راوڑی چے پیسے یہ نہ ملاوی گی. کلامو چے پا دے اڑا دا قبائلی سی ملا پارا قدرتی آفتونو سرا مبارز ادارہ ایف ڈی ایم اے چارواکو سرا تماس ونی وو نو دوی پا دے اڑا خبر و نکڑے. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکسته منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسې 031 دي چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ڈی ایم اے او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې دا دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د یوې اوږدې مودې وروسته په باجوړ ایجنسۍ کې بمي چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې یو مشر وژل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د دې پیښې او د باجوړ د امنیتي وضعیت په اړه شاهنواز ترکزی دا رپورټ راکوي.
د دغه پیښې حال راته د بلخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون داسې وایي.
هغه چې دوه کسان زخمیان دي هغې هسپتال ته وړي دي، یو سیګاره پین دی هغه پکې پات شوی دی. دا لاخي سپین ږیری مشر خو سیګاره جان دن خو او دا هدف یې هغه و خو هغه بچ شوی دی او زخمي دي هسپتال کې او دا بل کس پکې دغه پورې حق پسې دی.
د تیرو پنځو میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامندو او چارمغز سیمو کې کیږي. ملک شاولی خان مامون وایي
چاودنې خو زیاتې شوې، د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې هسې نه چې دا حالات بیا خراب نه شي او بیا د حالات مخ موږ نه شو چې دا بندي چاودنې شروع شوي دي، نو خلک په ویره کې دي.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ پخوانی د پارلمان غړی اخوندزاده چټان وایي چې هیڅکله داسې پیښې نه شي بندېدی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي، د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د دواړو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس بیا په یو بل باندې هغه زړه شروع شوې ده، هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کومه پیښه شوې وه په پارلمان باندې څوک للیلان هغوی دا ویل چې یاره دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامندو او د کونړ افغانستان د مامندو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې، خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابېدی شي؟ اخوندزاده چټان وایي
اوس هغه لښکرې کامیابي هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واغېله د جرګې یا د لښکر نوم ورکي. جرګې چې کومې کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي، خو دا ده چې ډېر په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاون حاصل نه وي، نو دا هغومره ګټورې پیسې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدای شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده، خو د بېګانۍ پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان حکومت برطانیې ته یو خط لیږلی چې پکې دا ویل شوي د متحده کامی مومنټ په اړه د بی بی سي خبري ادارې د رپورټ معلومات له پاکستان سره شریک کړي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوې یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د متحده کامی مومنټ په حق لا د بی بی سی لخوا جاری شوې رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برطانیې حکومت سره تماس کې دي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوې دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وی په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برطانیې حکومت ته ولیږو. بل طرف ته پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده کامی مومنټ د یو غړي طارق میر اعتراف بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره یې د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي، د هغوی نه پیسې اغستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده کامی مومنټ بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپیګنډې برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده کامی مومنټ په حق لا د بی بی سي سیاسی رپورٹ تا د سیاسی چارو کارپوهان څنګه ګوري په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار ایمل خټک وای پاکستان کې د خپلو سیاسي مخالفینو زیر کولو لپاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي خو د بده مرغه پاکستان کې پاک صافې پلټنې ممکن نه دي د زیاتوي
اسٹیبلشمنٹ دغه قسم خبرې د خپل مقصد لپاره استعمالې کپا نورو سیاسي جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دي یا تر ایم کی اوم باندې دین او تدې شاته یو سوچ ته واسو دا دې چې مخالفین دې ته مجبور کی چې دا غي خبرو منی په داسې حالاتو کې خو دا شفاف او د صحیح او د غیر جانبدارانه تحقیقاتو ضرورت وي ولې تاسو پته لږه پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي یا څومره آزاد دي او څومره د اسٹیبلشمنٹ د اصل د لاندې دي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان غو نه ملک کې
یاد دیوی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منظور کړی شوی دی چې پکې په متحده قومي موومنټ د لګېدلي تورونو بندنه شوی او وایي په ذکر شوي ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګېدلي چې ګنې دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي نو باید چې د دې تورونو پلټنې دې وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو توګه د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې په سوار لسوزلو کې په 315 پیته لانجمن پولینګ سټیشن باندې دوباره د الیکشن کولو لپاره د جولای 15 نیټه اعلان کړی ده. بلخوا په دغه انتخابات کې برخه اخیستونکي ګوندونه او امیدواران بیا وایي چې روژه هم ده او ګرمي هم ده، نو باید الیکشن کمیشن دی دغه انتخابات روجې نه پسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن دا خیبر پختونخوا په 325 هغه لانجمن پولینګ سټیشنونو چرته چې په 1 مئی وټونو کې په غټه پیمانه بدنظمي او درغلي شوې وه یا پکې د وټونو اچولو عمل ودرول شوی و په 15 جولای بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی چې پکې د پېښور، نوخار، چارسدې، بنو او سوابې په شمول د صوبې 14 نور ضلع هم شاملې دي. دې لکه په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایند سویل خان مشال لیډو ته وویل
الیکشن کمیشن په دې باندې په 5 جولای باندې ریپول کېږي. په هغه پولینګ سټیشنو باندې چې کوم ځای کې څه سمکنې راغلې وي یا پولینګ بند شو، پولینګ روکا شو یا چېرته څه آر او چې کوم دی هغه ریپول ریکمینډ کړو، نو هغه به انشاءالله د جولای په 15 تاریخ باندې
په دغه ورځ باندې د امنیت او نور انتظاماتو په خپل باندې سویل خان جاتوي
الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپل پوره احتیاط دي، څومره تدابیر دي، څومره سکیورټي ضرورت ته او څومره چې پاګه پرزنټیشن کو د نور انتظامی زموږ ضرورت دي د پولیس صاحب پر کور د اپارټمنټ ته تعین اتا خبره ده، نو په دې لړ کې ټول الیکشن کمیشن فعال کردار ادا کوي او دا
ولی پدغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې یو خوا روژه ده، بل خوا ډېره ګرمي ده او لوډ شیډنګ هم دی، نو باید الیکشن کمیشن دی پدغه ورکړل شوی تاریخ باندې بیا نظر وکړي او دا دې د روژې نه پس کړي. د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکي د ګوند ترجمان اسرار الله اډوکیټ په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي
دې حوالې سره په دې تاریخ باندې نظر ثانی شي او دا غرنګ یو غونډه رو شي او ټولې فیصلې کوي شي.
بلخو د قانون وطن پارټۍ ویان طارق خان هم مشال لیډو ته وویل چې باید الیکشن کمیشن په دغه خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
موږ خو دا تجویز وکړو چې باید چې دا الیکشن دې په دوره کې شي. دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې روژه ده او ګرمي ده او هغه دی، نو زه فکر کوم چې دا ډېره مناسبه فیصله نه ده. باید چې حکومت دا وځنډي او دا اختر نه پسې وکړي ځکه چې په دې کې به خلکو ته ډېر زیات تکلیف شي.
د پام وړ ده چې په 1 مئی ټول خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شي وو چې پکې خوشه د 1,000 څوکو لپاره د ټولې صوبې نه د 78,000 نه زیاتو امیدوارانو برخه اخیستې وه. ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ټولو سیاسي او آزاد امیدوارانو په دغه کې د بدنظمۍ او ټګې په ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې مخالف ډلو عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او پاکستان پیپلز ګوند په دغه انتخاباتو کې د ټګې او درغلې په ضد احتجاجونو لړۍ شروع کړې ده او د صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو تحریک هم شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اوریدون کو تاسو مشال ریڈیو توگی پر روان خبرونه کې تاسو لپاره دوا اونیس پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو اوریدل یې مهیروي د ماسپخین درنیو بجې کیدون کې دی لند خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمېره یولس سو ته رسېدلې ده. د سند صوبې د صحت د محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د 1400 په 356 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلی د لوډ شېډنګ پر ضد احتجاجی مظاهره شوی دی. دا باجوړ جن سید مامون دو تحصیل پګټ کلی کې 14 یو سیمایز مشر سید عارف وجلی او دو کسان نورې ټپیان کړی دي. دا بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. څوک چې وسله کیږدي او د پرمنا وګړو غوندې ژوند کوي. بلوچ وسلوالو ډلو ویلي دي چې تسلیم شوي کسان د دوی ملګري نه دي. د تیونس حکومت په هیواد کې د هغو اتیا جوماتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي او د دې مامان تشدد خوري. د شام د هسکی ښار په خواوشا کې تیره شپه د شام د پوځ او کورد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انښتې شوي دي. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معامله د ریفرنډم اعلان کړی دی او د امریکا او د ایران د بهرنیو چارو وزیران نن په ویانا کې له یو بل سره ملاقات کوي.
اوس هم راځو اوریدونکو اونیس پروګرام سروي ته. په نننی پروګرام کې د پېښور بشافر رخ ملمنه ده. بشا د 13 کلونو راهیسې د پاکستان له سرکاري ټي وي او ریډیو سره کار کوي. هغې نه یوازې په ډرامو کې کار کړی بلکې د مختلفو پروګرامونو قربنه هم پاتې شوې ده. هغه یوه لیکواله هم ده او د روسي شپږ کتابونه لیکلي دي. د دې پروګرام قربنه ملیحا میرزاده ده. دا پروګرام نن تاسو په دویم ځل اوري. السلام علیکم اوستړی مشه. په سروي پروگرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره له پېښور بشرا فاروق میلمنه ده. بشرا د 13 کلونو راهیسې د پاکستان له سرکاري ټي وي او ریډیو سره تړلې ده. هغې نه یوازې په ډرامو کې اداکاري کړې ده بلکې کمپیر هم پاتې شوې ده. د دې ترڅنګ بشرا یوه لیکواله هم ده چې تر اوسه شپږ کتابونه چاپ شوي دي. د خپلې کارکردګۍ لپاره بشرا یو شمېر ایوارډونه هم ګټلي دي. بشرا بیبي، تاسو په پروگرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم. دا زما خوشمتی ته ځان تاسو سره امرایم او ټول سامعین سره خبره کوم لګیم.
تاسو خو په پیښور کې پاتې کیږئ نو څنګه بشرا به تاسو تعلق هم د پیښور سره دی؟
او جی بالکل، پیښور کې پیدا شوم، ایجوکیشن زما پیښور کې ټول او بیا عمر هم دلته پیښور کې حیات آباد کې تیر شو.
نو تاسو د خپل د ټي وی او د ریډیو د سلويختو کلونو دا سفر شیدې د دې په اړه بس وایې؟ په لنډو ټکو کې راته بیان کړئ چې څنګه مو د خپل کیریر شروعات وکړو.
مدیا بیبی، دا داسې خبره چې هغه وخت پېښور کې رالیوي چې په نو ما اتم کې نه هم کې ما سبق څه زما ډېر زیات شوق ریډیو سره یو به مې ډېر سوک سره وادي دو زما ذهن کې چې دغه فیچر ته دا دلته کار ریډیو باندې به کول شم او کنه خو بس شوق مې ډېر زیات و. زمونږ یو فیملي فرینډ و، هغه د ریډیو ډېر رسمي راخیسته وه. هغې ته مې وویل ما غوښتل چې هغوی ته ضرورت و یو انفو پروګرام و پېښور نه ډېر مشهور قواخانه د انفو فیچر پروګرام و. هغې دپاره هغوی د سوای سیز په کار و. هغې سره ته لاړم مالته انټرویو ورته کامیاب شو. نه هغوی مونږ ته ویل ما ته ویل تاسو اردو ډېره ښه ده، تاسو اردو پروګرامونو کې مونږ سره کار کولی شي. ما ولې نه کوم؟ نو بیا بس دا اتم نه ما شروع کړی دی، اردو، هندو، پښتو. درې مڼو جبو کې ما ریډیو نه ډېر زیات کار کړی دی په اناؤنسمنټ کې په کمپیرنګ کې په ڈرامو کې په نیوز کاسټنګ کې اداسې هم اکثر ورځو کې ټلویزیون نوې نوې شروع کې خبر کې پونو هغه بس اسلام آباد ریډیو کې چکلالا ایئر بیس والتا ټلویزیون اسٹیشن شروع نو خبر نه هغوی به مونږ ته لږ شانتي وخت ورکولو کې خبر نه بټرامې کې دین او ریاست زموږ کې خبر کو ریکارډنګ به اسلام آباد سینډای کې به پښتو ډرامو دا پارا انکو ډرامو دا پارا غوښ کو استان پر نوم باندې یو سلسله وه نو هغه کې مونږ بیا پښتو انکو پروګرامونو کې کار کړو بیا 74 اینڈ کې چې پاکستان ټلویزیون شروع شو په خبر کې نو روم به اناؤنسمنٹ هغه ځای نه ما کړ د لاس تعالی مانو نو ټو کو بیا غو نه پس ډرامې زما ایکچولی زما هزبند ټلویزیون پروډوسر ډېر ښه وخت ما تیر شي دي
شروعات خو تاسو د ریډیو نه وکړو بیا تاسو ٹی وی سفر شروع شو نو په دوانو کې خو ډېر فرق دی کنه په دې میډیم کې تاسو څه محسوس کړل شروعات څنګه او آیا څه مشکل ما محسوس کړو او بیا د دې لپاره کوم څه ټریننګ او یا څه تربیت و تاسو حاصل کړو او کنه
مدیا خبره دا ده چې مشکل خود یو فیل دی چرته چې تاسو کار شروع کوئ نو مشکلات وی لاره کې خو چې شوق وي او جذبه وي دا خطر مشکلات آسان شي اگر بس یہ ہو جائے گا کل ہمارا ساتھ چھوڑ کے اس طرح سے ٹریننگ اکیڈمی نو نوٹ خدا سے آگا نو وہ بس یہ شوق ہو یا جذبہ ہو یا جنون ہوتی جب کار ہوں نو مونگ فل سینئر نو اس کا کھولو لائف پروگرام سے اور ریکارڈ پروگرام سے نو ڈرامے کو ریکارڈیڈ بھی وہ مطلب کمپیننگ سے وہاں کو آگا بلائے وہ ٹی وی بنے مانا اس میں کو آگا بلائے وہ ریڈیو نے ہمارا دو گھنٹوں میں لائف پروگرام آگا کھولو نو آگا سو کال کو لگا لائف پروگرام ہمیں کھولو گا سلیکٹ تھا سو خبر ہے ترے ماسٹر کا داسے وہاں بخل پروگرام کے مل مانا بھرا وہ کل وہ فرمائشی خاتون وہ فرمائشی پروگرام نہ ہم کھولو لائف پروگرام فل شام دے ریکارڈیڈ پروگرام فل شام دی یا ریڈیو فل شام دے ٹیلی ویژن فل شام دے ٹیلی ویژن کے داسے ماں مخ یہی لگ آسانی خپل فیس ایکسپریشن سره خپل هغه سره تاسو ډرس سره خپل میک اپ سره تاسو هغه کول شي ایکسس کول شي خو ریډیو لږ دته پر ګران دي چې هر څه په آواز سره سره والی ټول ایکټینګ ارت تاسو آواز کی
تاسو چې کوم پلیس کړی دی یا کوم کردارو نکړی دی کوم داسې تاسو یو کردار دی چې تاسو زړه ته ډیر نږدې
ملیا ما خو تم رګې کردارو نکړی دی کنه اډو سپورټ نشم کولې او ټول چیلنجین کردارو نه کړی دی ټی وی سوای کړی دی ته ټی وی په خاص تور باندې مطلب یو اپاه جنې کردار ما کړی او یو هغه ګنګې کردار ما کړی او اکثر زما کردار په داسې یو هغه مظلوم هیروین کنه او یو داسې کردار داسې کار چې هغه پښتو ډرامه لاغې نمو زاندو یو داسې هغه جینۍ چې راځي شو د هغې بچي نه کېږي بیا هغه سینټیمنټل غوندې شي او یو بوډۍ وي هغې سره هغه هر پښتو کې کوي یو خبرې اترې کوي او هغې ته بیا یو لوریانې ورکوي چې الله خوشحاله هغه ډېر ښه شي تقیر هغه اوس فکر ما ته یاد چې خلک دومره جړه هغه پروګرام دی ما په خپل دې کوم جړه ګانې کړې وي چې هغه کردار ما کول نو زه 7 منتھس پرېګنېنټ وم سردار ماں کرے اما سے کم کردار کے تاس خلطان ایر گئی کردار خلطان بھائی تاریخی
تاسو خو ماشاءالله دومره ښکلی سفر تیر کړی دی دا راته وایي چې په پخوا او اوس کې څه فرق وینئ تاسو ماحول کې څه فرق دی بیا په ایکټینګ کې او بیا په دې هر څه کې
فرق خو زموږ چې دا راغلی چې هغه وخت لږ خلک په شوق کار کول اوس دا لږ پروفیشنلزم پکې ډېر زیات شوی دی او لږ پکې دا کوانټیټي زیات شو پالیسی لگ لگ شانتے سفر کئی لگیا دے یادا چھے وقت چاہتا نہیں وقت چاہتا ور کئی آگا وقت امیدے وقت پر تو لگتا کیا دیکھ سلتا اس خلق دن دا خری گئی چھے بزی اقل تارو چھے بیارا شو مطلب جات نجات آگا سوی چھے مطلب منی میکنگ پروسیس دے گئی
اور ادن کو تو آئی چھے تاسو لکوالا یہ اور شاعری ہم کوئے اور تاسو ماشاءاللہ سرشپا کتابو نا چاپ شو دی پائی کی نوٹو لے دا شاعرے مجموعی دی او یا وچے دا پاکی سفر نامہ دا نو دا دی کتابو نو پا بارا کی با تاسو سوائے لکہ دا تاسو پا کم جب کی لکلی دی او بیا تاسو سے احساس وے دا دی کتابو نو پا بارا کی
مدی دا کتابو نو تمہا چی راقل دی دا شاعر سے بیو شیئن دی دا دی بستم یو جزل داستان دی دام سا مطلب سوائی چی اچانک دا سوشو دا سوشو زما ڈیزائن کې نو چې دا چې کله به زه کل کوم مالک والی په تور بار زما دا سیستم زما هڅون کې دي سره د دې وخت کوم وخت هم سره دوه کله کې زما څلور دې چې اېنا ته هني زما هڅون وفات شو 1976 نو هغه نه پخ بس هغه نه پخ ما باندې بس شاعري شروع شو بس مطلب دومره شي چې ما دا وی پکا پر باندې ویل
صحیح
ما هغه کبر ته دې باندې اوم دې کله نو بس هغه نه پس شاعري شروع شو بس شاعري سوي چې بس دا خو یو بار دسته داغه دا خو انسان خپل هغه سره نشي راځه ما بوک تم راغو
تاسو خبره به دې ځای کې لګه ما او در و ما اوریدونکو ټلیفون کړي هم بیا برسته دا په دې موضوع خبره جاري ساتو
سعودي عرب نه هم تاسو کو دې مل منه نه
جی جی
چې دیکھ میں جب اس طرح تعلق تھے گا نا یا پختو دا ہندو دا یا پنجابی کا نا بلکہ بہت مزہ کا وہ چیز دیو لگا ڈراموں پر ذکر کری چاہیے اللہ تعالیٰ ڈراموں کے امکار کا وہ لکھن پٹی ہو گئے مکمل ڈرامے اکثر گور ہوتا نا بھائی کہ جڑا یو رو لا دا کے کپن کارا کا نا واقعی کا جاڑی او کنا کہ جاڑی نہ نہ جاڑی نہ اوخ کی
جی دو رستہ تو دین میرا باجی کا ٹیلیفون کو دمرا لگے سے نا یو خبر تاسو دا وسه کم جواب کې سره زما تعلق دی نو زما خو انټرسپیکینګ ګیم ته مخه بل پښتو نو کړه کټو پښتو نو پښتو ان په دوه زما د پورتې وی دی ورته دا غو نېشنل لنګویج دا مطلب دا ټول یو هغه دی مطلب دې کې فرق نشته دا یو ګلدسته ټول ګلونه دي زما په اردو کې زیات کار کړی دی او بیا ان کو کې مطلب شاعری زما اردو کې دا څلور کتابونه زما اردو کې دي یو کتاب زما ان کو کې دا یو بیا اردو سفرنامه دا زما تو کې لیکلو کې ما کار نه دی کړی خو پښتو کې ډرامو کې او دا ریډیو کې دا سما دې زیات کار کړی دی او بل خبره تاسو ته پوښتنه کوم چې دا څوک دا مو کې کار کوي نو او کې چې به یې نو دا چې څه لیکنه خبره دا خبره دا چې دا کیریکټر کې څنګه یې کنه ځینې آسیستان کې هغه خپل ځان باندې دا څنګه کیریکټر لګو کوي چاخه دا کوئی تخفل او فراسی جن دا څه چې بیا هغه لږ راځي نو هغه بیا دا سي لسینا هغه سي او زموږ په ماچ څومره کار کړی دی زما خو امیشا آرټیفیشل نو زما امیشا خپل دی
د شاعر خبرې خو موږ کو بہت گہری اداسی ہے ساسو یو کتاب دی ادھوری محبت کا پورا سفر او ایک قیامت ہے لمحے فکریا
قیامت ہے لمحے موجود او بیا آخری کتاب زما جدائی بھی ضروری ہے د ان کو کتاب چکم دے داغے نوم دے محبتاں دے مزاج وکھرے او جو کم کے اگر سفر نامہ داغا خمینی کے ایران میں ایران کے انٹرنیشنل کانسل سو اسلامک کانسل اگے دوبارہ تلین نو آغا سفر نامہ دے
رسنگ چتا سو بیانول تاسو وی ما فکر نو کړی چې زبا شاعری کوم خو بیا د سي ناګهاني تاسو د خاوند د غوي وفات شونو بیا تاسو قلم راوغستلو بالکل دې کې زیاتره عکاسی د سې کیږي د کتابونو کې تاسو شعرونو کې آیا دا لکه د نمونه نم پته لګي چې د کې غم دی او دا سید حفکی نو تاسو بس وایې
مطلب شروع کې خو تو ټول غم جانا او اوس په غم دوران شامل دي زارا په تاسو سره دنیا کې چې انسان سګي د دنیا نه یو طرف ته خو نشي کېدای کنه خپل ځان غم ته دی یو خاص مخصوص وخت پورې بیا نه پس زارا خبره ده دنیا کې د ژوند د دنیا غمونه مې نو هغه څه تاسو په کې دي
او که تاسو نه یو مونږه خاص تو کو تاسو سره شیرونه ای تاسو را تخبل کو زمزمه کې
او چې بالکل بده نه خبر کې چې کوم دا شهیدانو ای پی ایس دا یو دوا د دې شیرونه اغو ده پر بیا یو څه څه تاسو راوړم چې دا چې شاوت هم هغه دې چې څه لي جنو چاند ستاره یاد کړی بچو تم کو موسم سارے یاد کړی او امی ابو بھائی بہنې رشتہ دار جن کو تھے تم جان سے پیارے یاد کړی او کھیل شرارت اور پڑھائی کے ساتھی بچپن کے وہ دوست تمہارے یاد کرے اور تم نے اپنی جان کی قربانی دے کر گلشن کے جو پھول نکھارے یاد کرے اور فرصت میں ہر روز جلکتے رہتے ہیں تم کو دل کے تخم جو سارے یاد کریں ایسے یہ غزل اخل روما دا ما یوم مزدور بند لکلے دا یہ کمائی تھے میری قسمت میں ازل سے ہے ادھوری روٹی پھر بھلا کیسے میں کھا سکتا ہوں پوری روٹی اور اپنی اوقات کی کیا بندہ مزدور ہوں وہ جس کے خوابوں میں بھی آتی ہے ادھوری روٹی اور کوئی دن ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا ہے پیٹ بھر کر کبھی کھائی ہو جو پوری روٹی اور آج پھر اپنا لہو بیچ کے لے آیا ہوں میرے بچوں کے لیے بھی ہے ضروری روٹی عید ہوتی ہے میرے بچوں کی اس دن جس دن ملنے والی ہو انہیں دال میں چوری روٹی اور بعد میں نعرہ کپڑا و مکان بھی ہوگا زندگی کے لیے پہلے ہے ضروری روٹی یوم مزدور پہ اتنا تو ہمارا حق ہے آج کے دن تو کھلا دے کوئی پوری روٹی
ماشاء اللہ ڈیر خستہ شیرون او دستاسو بس پا پروگرام کے خو وقت کم پاتے دے تاسو با اوریدون کو تاسو ویل وارے
صرف یہ خبر با ویل وارن چھے تاسو کا دنیا او دن کامیابی وارے یو خپل کوشش میں لتیاری ساتھ بل خپل نیت صفا ساتھ یو بلدہ چھے اس طرح سرا تاسو خپل تعلق دیر مضبوط ساتھ انشاءاللہ تاسو لا رکھے اس حالی میں راضی کا خیر دیں یو ښه مسلمان جوړ شي هغه نه پس ښه انسان جوړ شي.
ډېره ډېره مننه بشرا بیبی چې تاسو راسره په دې پروګرام کې ګډون وکړو او تاسو راسره دومره ښه خبرې وکړې.
تاسو ډېره مهرباني چې تاسو ماته دومره موټا ورکا چې ما خپل سامان سره خبرې ترې وکړې. مهرباني.
مننه جی. خوشاله اوسئ اوریدونکو. تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وئ. نن موږ سره د پېښور نه بشرا فاروق میلمنه وه. امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي.
او اوس هم راځو اونیس پروګرام جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې د تیرو کلونو په پرتلا آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. که کمزوري شوي دي نو وجوهات یې څه دي؟ په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو، ټولنې او جمهوري ارزښتونو ترمنځ څه تړاو دی؟ له دې سره سره به په خپرونه کې دا هم واورئ چې د جمهوري نظام د پیاوړیتوب لپاره متبادل فکر څومره مهم ثابتېدای شي. د پروګرام جوړونکی پامیر ساحل دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او څنګه؟ که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او که نه؟ په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوري کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده که نه یوازې سیاسي ګوندونه یې ذمهوار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمېر ژوبل شول. په کیمپ کې اني شاهدانو د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته ویل د کیمپ دروازې، پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاراوه او ډزې وکړې. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه یې وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی وو او واکمن مسلم لیگ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالاتو ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیگ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. په لاهور کې د یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي اوس مهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ما ته خو بالکل دا ښکاري چې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. په ځانګړي ډول کله چې د وکیلانو تحریک بریالی شو او په پاکستان کې جمهوریت بحال شو نو په پارلمان کې تر هغه وخت وروسته چې یو ډول یووالی ولیدل شو چې په ملکي معاملو کې به د اسټبلیشمنت مداخلت مخالفت کېږي نو هغه دریس اوس موږ ته ډېر کمزوری ښکاري. زما په فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجي درنې په شکل کې وکړ، د هغې له کبله ملکي منتخب حکومت کمزوري سو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته فوج چارې په خپلو لاسو کې اخیستل پیل کړې او کله یې پر یوې موضوع واک اخیستو ته لاره جوړه کړه او کله یې پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزوري ښکاري او اسټبلیشمنت طاقتور شوی دی.
خود کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث د موضوع ته لڅو اړخونو ګوري او وایي که د 2013 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
نتائج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یقینی طور پر کچھ پارٹیز کمزور ہوتی بھی دکھائی دی ہیں۔
انتخابات نتیجو تک اولی دلشین اور اختیا ہم زنی سیاسی گندنا کمزور شوی دی، خوب سنا سے شکل مونگ دا ہم ویلی شو چی جمہوریت مضبوط شوی دی، زکر چی سیاسی گندنو پا زن و زائنو کی اسٹیبلشمنٹ ننگولی یا چیلنج کھڑے دی، نو پا دی تناظر کی سیاسی گندنا کمزوری نخ کاری، خود مقبولیت یا شہرت پا تناظر کی دا تیرو انتخابات و نتیجو اخو دا چی زنی سیاسی گندنا کمزوری شوی دی۔
ڈاکٹر خالد غوث چی لبل زاویه دا پاکستان حالاتو تا گوری نوائی، د سیاسی گندونو اختلافاتو هم گندونه کمزوری کړی دی، دی پر حکومت داری اغیز کړی دی چې ورسره جمهوریت کمزوره شوی دی۔
آپس کے اختلاف کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا آپ کو ضرور کمزور کیا ہے۔
سیاسی گندنا لیوبل سره د اختلافاتو لکبلا کمزوری شوی دی، د اختلافاتو لکبلا چې گندنا کمزوری شول نو جمهوریت یې کمزوری کړ۔ زه چې د جمهوریت خبره کوم نو زما اشاره حکومت داری ته ده، کله چې حکومت داری کمزوری شوه نو خلک له سیاسی گندنو بیزاره او خپه شول،
گورننس کمزور ہوئی تو لوگ ان سے ناراض ہوئے۔
در ڈاکٹر خالد غوث خبرو ته پکتو دا سخکاری چې د سیاسی گندونو لولس او حکومت داری سره تړاو دی چې دا درې واړه بیا جمهوریت سره تړلی دي، یعنی یو ډول سایکل یا دوران دی چې که په سمه توګه وڅرخي نو جمهوریت پیاوړی کیږي، کنه نو د ولس باور له لاسه ورکولو سره سیاسی گندونه کمزوري کیږي۔ ډاکټر تیمور رحمان دا خبره د یو بل سایکل یا گردش په صورت کې پر مخ پیایي او وایي د پاکستان په تاریخ کې ملکی منتخب حکومتونه د اسټیبلشمنټ له ننګونو او فشار سره مخامخ وي۔
بدقسمتی سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے۔
بدقسمتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھا پخپلا د یو سیاسی گوند پتوگا قتل کیجی، خلق پوجی امریت تھا د منتخب جمہوری حکومت متبادل پتوگا گوری، نو دا گردش یا دا دوران پا بیا بیا تکراریجی او ہر چلور شپاج یا اتکال پس مرش دا شی گورو، نو اوس هم په پاکستان کې هم دا منظر ښکاري چې د ډېری اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې زما په فکر د پوځي امریت له کبله یا د اسټبلشمنت په سیاسي چارو کې د لاسوهنې او واک ترلاسه کولو له کبله نه په خوا کله پاکستان ته خیر رسېدلی او نه به بیا کله ورسېږي۔
هلته ډاکټر خالد غوث وایي اصلا د دې سایکل یا گردش د تکرارېدو لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله جمهوریت نه دی پیاوړی شوی، د جمهوریت او جمهوري روایتو نه رواجېدو او د ولس تر سطحې د نه رسېدو لپاره څوک پړدي، آیا ټولنې ذمهواره ده سیاسي ګوندونه که اسټابلشمنت؟ ډاکټر خالد غوث وایي د جمهوري فرهنګ د پرمختګ لپاره یوازې سیاسي ګوندونه نه بلکې ټولنه هم ذمهواره وي۔
جمهوري فرهنګ به څنګه وده کوي؟ یو خو سیاسي ګوندونه باید جمهوري وي، بل باید ټولنه جمهوري وي، معاشره یا ټولنه په ځانګړي ډول جمهوري رویو، جمهوري رجحان او جمهوري سوچ ته وده ورکوي، په دې کې تعلیم دی، دودونه دي، نظامونه دي، بیا سیاسي ګوندونه دي، دا ټول شیان یو ځای یو فکر ته وده ورکوي، نو په عمومي توګه زموږ معاشره غیر جمهوري ده۔
نو آیا جمهوري فکر ته د ودې په نه ورکولو کې سیاسي ګوندونه پړ نه دي؟ ڈاکٹر خالد غوث وائی ہغوی تر ټولو زیات سیموار دی،
وہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ ان کے اندر تو جمہوریت بالکل نام کی چیز نہیں ہے۔
اغی تر ټولو زیات سیموار دی زکه چې په سیاسی گوندونو کې پنوم جمہوریت نشتا، تاسو وګورئ سیاسی گوندونه د مشرتابه د حکم او تابعداري په اصولو د گوندونو چلولو ته ژمن ښکاري، په نور الفاظو یو کس ناست دی، هغه د ټول ګوند واګي په خپلو لاسو کې اخیستی دي، او دا هم وګورئ چې د سیاسي ګوند پر مشر چې انتقاد وشي نو سیاسي کارکنان یې دفاع کوي او دفاعي حالت ته اوړي، نو په دې شکل کارکنان د یو نظام دفاع نه بلکې د یو فرد دفاع کوي۔
خو
له دې سره سره ډاکټر خالد غوث پر ټولنې انتقاد کوي چې معاشره د جمهوریت سوال مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي،
جمهوری رجحان کی تناسلی ہے یا وہ معاشرتی تناسلی ہے، مگر یہ معاشرہ
کدے جمهوری رجحان تناسل وی او کدے ټولنې سوال، د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره ټولنه هم په مساوي ډول ذمہ وار ده، ځکه چې ټولنې هیڅکله دا جرأت نه دی کړی چې د دې زوال یا شاتګ مخې ته ودرېږي. ټولنه ځان هیڅ پړه نه بولي،
ډاکټر
تیمور رحمان له ډاکټر غوث سره هم نظر ښکاري او په سیاسي ګوندونو کې تضاداتو ته په کتو د هغو تجزیه یا شننه کوي.
د ګوندونو دننه هم تضادات دي او د ګوندونو په خپل منځ کې هم تضادات دي. کله چې یو ګوند له واک لرې سي یا اقتدار وانخیستلای سي، نو بیا ورته غوره لار دا وي چې له اسټبلیشمنټ سره په یو ځای کېدو خپلې هلې ځلې کوي. د مثال په توګه دا ډېره واضح ښکاري چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د اسټبلیشمنټ د ځینو مقاصدو په پوره کولو به ځان مخې ته راولي او هغوی دا وکړل هم. له خپل قوت زیات لوی کردار ولوباوه او دا کار یې ځکه وکولای سو چې له اسټبلیشمنټ سره یو ځای د ملکی جمهوري حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه.
ډاکټر تیمور رحمان زیاتوي همدار سیاسي ګوندونه خپل تضادات هم لري. د له پخوانی مسلم لیگ نونه د بیلو شویو سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړېدو، د آفتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړېدو او نور مثالونه ورکوي او وایي له دې سره سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د اسټابلیشمنټ مخې ته نشي درېدی. همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د اسټابلیشمنټ خبرې مني
اور اس طرح سے ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا.
سیاسی گوندونا دا اسٹیبلشمنٹ یوا یا بلا خبر منی او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوری جدوجہد پیل کړی وو چې د ولس منتخبه استازي به حکومت کوي، شاه حکومت کوي یا بعد، او کبا دی وکړي نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي. خدا عمل داسې نه چلی شي، دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راځي، حکومت سم نسی کولای، کرپشن ډیر شکوي او اسټابلیشمنت هم د دې پورا اجازه ورکوي او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید اسټابلیشمنت یا فوجي امریت قائم سي. دا د پاکستان ډیره بدبختی ده.
او پھر اس کے بعد لوگ جو ہے دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واپس فوجی امریت قائم کرے. بڑی بدقسمتی پاکستان.
دا ڈاکٹر تیمور رحمان او ڈاکٹر خالد غوث شننو او سرګندونو ته په کتو دا پختنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سیاسي ګوندونه یا نظریه او فکرونه ولې نه پیدا کیږي، او که په بل معنا ورته ولیدل شي نو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي ګوندونه چې انتقادي نظریه لري او په څه ناڅه شکل کې له ولس سره تړاو او راوته هم بحالې پاتې شوې دي، هغوی ولې د جمهوری سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخې ته ولې نه راځي؟ دا پوښتنې به تر بلې خپرونې پرېږدو. اوس اجازه راکړئ راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
بایا عقل چو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخت سر بادشاہان ولې غم لکا اسمان په جهان خور دے خدایا ولې خوشحالی دی کړه نایا وا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې
خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا ہمت نرا کوے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کوے سکندر پخترا دا دارا خیال مد خالد کی تو راہ لالا اسلام دی بریدا ماتا بریدا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدا یا کل را اے خدا پوہارا زڑگے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا خیمت کی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نل کا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو لا جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے خدا یا کلوا اے خدا یا پوہارا زڑ کے مضبوط را آؤ سینلو یارا آؤ سینلو یارا